اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، تویتر و اینستاگرام سر بزنید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران د بشري حقونو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې یو افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس د دغه افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. دغه 28 کلن افغان د مخدره موادو سره په تړلو جرمونو اعدام شوی دی. ساکال ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې زیات شوې. په زاهدان کې دغه افغان په اعدام سره تر دې دمه د اعدام شوو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اصولو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې اکتوبر میاشت کې 1,600 تنه اعدام شوي چې 14 افغانان وو. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو د رسیدګۍ پروسه عادلانه نه ده او اکثره بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د 12 کلن نجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. دغه وزارت یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه دا خبره خپره کړې. په بیان کې دا شوې چې د ښځو د بشري حقونو د تامین په هدف د یاد وزارت محتسبینو تر دې دمه د سلګونو جبري ودونو او په بادو کې د نجونو د ورکړې مخنیوي کړی دی. د بشري حقونو مدافع سازمانونه بیا تر دې مخکې په خپله د طالبانو حکومت ګرم بللی چې ګواکې په بیلابیلو محدودونکو فرمانونو سره یې د نجونو ژوند سخت کړی دی. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د الاباما ایالت په یو پوهنتون کې د ډزو له کبله یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پرس خبري اجانس ویلي چې په توسکیګي پوهنتون کې د ډزو دغه پیښه په ځایي وخت د یک شنبه په ورځ سهار وختي رامنځته شوه. د الاباما پولیسو ویلي دوی په دې تور یو 25 کلن کس چې جاکویز میریک نومیږي نیولی او تحقیق کړی دی. د پولیسو د خبر پاڼې لمخې له تورن کس څخه چې د ډزو له صحنې څخه د وتلو په حال کې نیول شوی یو توپنچه ترلاسه شوې. معلومه نه ده چې برید کوونکی د همدې پوهنتون محصل دی او کنه. د برید انګیزه لا هم روښانه نه ده، خو په امریکا کې په ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو کې د ډزو دغه ډول پیښې نوې نه دي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیسته. د اسرائیلو د صدر اعظم بیان عمر دستوري د فرانسې خبري اژانس ته د یک شنبه په ورځ ویلي بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ تایید کړ چې هغه په لبنان کې د پیچار دستګاهو د عملیاتو د ترسراوي امر کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل ټایمز رسپانې هم راپور ورکړی و چې نتنیاهو د خپلې کابینې په ناسته کې ویلي و چې د پیجر بریدونه او هم د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د لوړ پوړو امنیتي چارواکو مخالفت سربیره ترسره شوي. حزب الله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي په لبنان او دغه راز د لبنان په جنوبي برخو کې تر ډیره فعالیت لري او هلته له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د سپتمبر په 18 او 13 د لبنان په بیلابیلو برخو کې د پیجر دستګاهو په چاودنو کې لږ تر لږه 3,500 کسان ټپیان شول. د وژل شوو کسانو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي چې لږ تر لږه په یو برید کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د وژل شوو کسانو شمیر 2 یاد کړی دی. 15 ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې تسنیم خبری اژانس یک شنبه ناوخته خبر ورکړی چې دا پوځیان په یو ترهګریزه پیښه کې وژل شوي. د سپاس بکنۍ ځواکونو هم اعلان کړی چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه استولې دي. د دې برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دوه ورځې مخکې هم د سیستان او بلوچستان پر اساک ولسوالۍ کې پر ایرانی پوځیانو بریدونه شوي وو چې پکې یو شمېر پوځیان مړه او ټپیان شوي وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له بنګلادیش سره مخ کیږي. افغانستان او بنګلادیش په اوسني سیریز کې دوه لوبې سره کړي چې مساوي دي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. که نننۍ لوبه هر یو ټیم وګټي د دې جام ګټونکی به اعلان شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې په ترکیه کې د ګنشمیر افغان کډوالو د اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او د اخراج لګواک سره مخامخ.
تقریبا
زما پلار شاوخوا نه میاشتې په توقیف کې وه او زما ولس کلنه خور هم شاوخوا دوه میاشتې په بند کې وه. وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل.
د ایران او پاکستان ایستل شوي افغان کډوال بیا وایي چې د سرپناه نشتونې په افغانستان کې لویه ستونزه.
ایران راغلی ما او میړه مې سپین ږیری دی، اولادونه مې واړه دي او زه هېڅ شی نه لرم. د ما کور او زندګي ټول په ایران کې پاتې شو. موږ د مرز کړو.
د بریتانیا پوځي چارواکي وایي تېره اکتوبر میاشت روسي پوځیانو ته ډېره خونړۍ وه.
په تاکتیکي لحاظ روسیا یو ډېر لوی تاوان پرې کوي. د پوتین د غیر قانوني یرغل په خاطر په اوسط ډول د ورځې 1500 کسان مړه یا ټپیان شوي.
په افغانستان کې هغه نجونې چې څو ورځو کې له شپږم ټولګي فارغېږي ناهیلې دي چې د زده کړو دوام نشي کولی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. اوریدونکو که د دې خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي، په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته پکې له بیلابیلو او مختلفو زاویو نه کتنه شوې ده. خو اوس راځو د خبری برخې د سر راپور ته. په ترکیه کې افغان کډوال وایي چې د ترکیه حکومت دوی د اوسېدو جوازونه نه تمدیدوي او له همدې عمله دوی د اخراج او توقیف له خطر سره مخامخ دي. د ترکیه حکومت د جمعې او شنبه په ورځو لږ تر لږه 325 افغان کډوال کابل ته استولي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړي چې IOM هر یو اخراج شوی افغان ته 150 یورو ورکړي. تفصیل یې له صفی الله ستانکسي اورو.
په ترکیه کې افغان کډوال د خپل ناڅرګند برخلیک او په دغه هیواد کې لګڼو ستونزو شکایت کوي. یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ دوه غړي په دې وروستیو کې د ترکیې د پولیسو لخوا بندیان او څو میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي.
تقریبا
زما پلار شاوخوا نه میاشتې په توقیف کې وه او زما ولس کلنه خور هم شاوخوا دوه میاشتې په بند کې وه. وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل او موږ ډېر بد حالت تجربه کړ. په ترکیه کې میشت افغان کډوال وایي فشارونه او د اخراج او توقیف ګواښونه د دې لامل شوي چې نورو هیوادو ته د قاچاق لارې ولټوي. حلیمه چې په ترکیه کې یو افغانه مهاجره او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د ترکیه حکومت د هغې او د هغې د ماشومانو د استوګنې جوازونه ضبط کړي او ترې غوښتي دي چې له دې هیواده ووځي.
کله هم از 2018 به از راه قاچاق خیلی به مشکلات سختی با هوای سرد با بچه های خرد آمدیم. دولت ترکیه مدارکای ما را بسته کرده، دختران درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم. در ترکیه بسیار در وضعیت بد قرار داریم، مجبور هستیم دوباره راه قاچاق پیشروی پرتیم. با این وضعیت بد باید طرف یونان بریم که ما اینجا سرنوشتی نداریم. دولت ترکیه برای ما هیچ کاری نمیکنه.
طالبان و کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې لږ تر لږه 325 تنه افغان کډوال د شنبه او جمعې پر ورځو له ترکیه ډیپورټ او کابل ته استول شوي. له دغو کسانو ځینو یې د ترکیه اسناد درلودل او ځینو یې نه درلودل. ترکیه په وروستیو میاشتو کې د بې اسنادو مهاجرو د اخراج لړۍ چټکه کړې. د بشري حقونو د سار سازمان څه وخت مخکې د ترکیه امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او بندیانولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري د ترکیه د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوي راغلي، ترکیه ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سرحدي سیمو اړولې دي. د ریپورټ په یوه برخه کې هغو پیښو ته هم اشاره شوې چې پکې ترکیه ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړې، ځورولي او شکنجه کړې دي او بیرته د ترکیې له خاورې شړلې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اساس په ترکیه کې په څه باندې 3 میلیون سوري کډوالو سربیره شاوخوا 3,00,000 اکثر افغان کډوال هم حضور لري چې ګڼ شمېر یې د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ کیږي.
و موریدل چې په ترکیه کې افغان کډوال شکایت لري چې هلته یې د اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او دوی د محل توقیف او د غراز د اخراج لګوخ سره مخامخ دی. بل ورته له پاکستان او ایران یو شمیر ستانه شوی افغان کډوال وای چې د سرپناه د نشټوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حدیث پردیس له دغو ستانه شوو کډوالو سره خبرې کړې.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکې دو سره هممهاله یو شمیر ستانه شوی کډوال وایي د سرپناه نشټوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد رفی وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستان کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً یو ویجاړ کور پیدا کړی چې په کې یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوي امکانات نه لرو او ژمی هم را روان ده، سختې ورځې هم را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسساتونه دا ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلات سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه می سپینګیر دی، اولادونه می واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. موږ د مارس کړو ټول ماجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري، هیڅ شی نشته دی. جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالی لرو، نه خوراک لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید لزان پرته ورسره د سرپناه په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د طالبانو د خار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوی افغان کډوالو ته په شپږ څلوي خارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شوو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی د پاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دای چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د امود سین هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناه کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي و چې د روان کال 2023 د جنوري میاشتې له پیل څخه د مې د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي. او چا په دغه راپور کې ویلي و چې د روان 2024 کال په لومړیو 15 میاشتو کې 1,228,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د خوندزیو زین جونز د کون کې چې تراتلونکو څو ورځې بل شپګم ټولګي فارغ شي وای دا چې نور به زده کړې و نشي کولای اندېښمنې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل لري چې زده کړې دوام عمومي او په خبرې دراتونکو لپاره خپل هیلو ته ورسیږي. فیروزی عزیزی په دې اړه دا راپور راستولی.
وخت فکر میکردم که سال آینده من درفتر نمیتونم، خیلی مایوس میشم. شایسته د کابل ښار په خنځی کې د شپږم ټولګي زده کوونکې ده چې غواړي راتلونکي کلونو کې هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خدای چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خنځیو دروازې تړلې ناهیلي ده او ټینګار کوي چې د زده کړو په دوام سره خپلو هیلو ته د رسیدو غوښتونکې ده. شایسته ازادي راډیو ته وویل
فعلا صرف ششم هستم تا میخوام درسها خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صرف هفتم بسته است.
فعلا شپږم ټولګي کې یم او راتلونکي کال ته اووم ټولګي ته ځم. هیله مې دا ده چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم او راتلونکي کې ډاکټر شم. خو د اووم ټولګیو نه پورته ښوونځي بند شوي او دولت اجازه نه راکوي. زه غواړم چې ښوونځي پرانیستل شي او موږ خپلو هیلو ته ورسیږو.
مرسل بیا په تخار ولایت کې د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دوی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
امتحانات ما نزدیک است، مسئله سالهای قبل آمدگی امتحان را می گیریم.
زمونږ ازموینې را نږدې دي. د تیرو کلونو په شان ورته چمتووالی نیسو، خو زما اندېښنه دا ده چې د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته به نشم کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، ځکه چې د شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. زه له نړیوالو سازمانونو غواړم چې په دې برخه کې لاس په کار شي او نجونې له دې حالته وژغوري.
په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر حاتف مختار په خپله ایکس پاڼه په یوه خبره کړې ویډیو کې د طالبانو حکومت ته په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د ده په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یوه برخه کې ویلي
د نجونو د ښوونځي تړل د افغانستان د جغرافیې، د خاورې، د تاریخ، د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. دا خاوره تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزې ګټونکې او د زده کړو د حقونو فعالې ملالی یوسفزی هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تامینېدو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالی د شنبې په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړې دي. دې زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. دا نښې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روانه لمریزه میاست کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوي چې له لومړي تر درېیم ټولګیو ازموینې به د لړم میاستې په شپږویشتمه پیل او له څلورم تر دولسمو ټولګیو کلنۍ ازموینې به د روان کال په قوس میاست کې پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاست کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ سو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پرېکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیرو افغانانو، هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محروم شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو را سره اوسئ، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خپرونه هم خپرېدو ته چمتو ده، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د برېټانیا پوځي چارواکو ویلي اکتوبر میاشت د ورځې لږ تر لږه 1.5 زر روسي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښته. دا چې څنګه او چیرته تفصیل به له صفی الله ستانکسی واور.
د بریتانیا د پاوز مشر وایي اکتوبر میاشت د روسانو لپاره تر ټولو خونړی وه، ځکه د دوی د ارزونو په اساس هر ورځ لږ تر لږه 1.5 زر روسي عسکرو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. امیر البحر ټونی راداکین له بی بی سی سره یک شنبه په خپله مرکه کې په دې اړه وویل: په تاکتیکي لحاظ روسیه یو ډیر لوی تاوان پرې کوي د پوتین د غیر قانوني یرغل په خاطر. اکتوبر تر دې دمه د مرګ ژوبلې له پلوه د روسیې لپاره تر ټولو بده میاشت وه. په اوسط ډول د ورځې 1.5 زر کسان مړه یا ټپیان شوي.
every single day.
روسیا له اوکراین سره په جګړه کې خپل مرګ ژوبله نه خبروي. د برېټانیا د پاوز دغه لوړپوړي مشر بیا دا منلی چې روسیې د سیمو د نیولو په برخه کې پرمختګ کړی او دا پر اوکراین لا زیات فشار راولي. هغه دا خبر هم کړی چې روسیا د خپل ملکی برخې 40% مصارف دفاعي او امنیتي برخو ته ځانګړي کړي چې دا په ټوله کې د هیواد له خطر سره مخ کوي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم په شدت روان دی. په دې لړ کې هر ورځ د اوکراین او روسیې پوځیانو د جګړو راپورونه خبرېږي. د جګړې په تر ټولو روسي تحول کې تیر یو شپه ورځ اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون لزګونه بریدونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل پیل تر دې دمه اوکراین په تر ټولو لوی ډرونی بریدونو سره پر ماسکو لک تر لګت 40 ډرونونه توغولي دي. راپورونه لمخې د دغو بریدونو په سبب د ماسکو درې هوایي ډګرونه د لاند وخت لپاره وتړل شول. د روسیې فدرال هوایي چلند ادارې پرون ومنله چې د اوکراین د ډرون بریدونو په وخت 2 ساعتونو لپاره د شریمیتیوو، دومیدیدو او ژوکوو هوایي میدانونو خپل فعالیتونه وځنډول. د موسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي یوه 25 کلنه ښځه په دغو ډرون بریدو کې ټپي شوې. په نړیوالو اژانسو کې د دغو بریدونو له امله د لګیدلو ودانیو او رانو شوو سیمو ویډیوګانې هم خپرې شوې. د موسکو ښاروال بیا دا ادعا کړې چې دوی امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 2 ډرونونه نسکور کړي دي. اوکراین ورسره له هغه پر موسکو د ډرون بریدونه وکړل چې د یکشنبې تر سهار وختي روسیې پر اوکراین نږدې 150 ډرون بریدونه وکړل. د اوکراین پوځ ویلي له دې ډلې لږ تر لږه 28 ډرونونه دوی نسکور کړل. 28 نورې دوی په خبره له رادار ورک شول چې د بلاروس او مولدووا هوایي حریم ته ننوتل. د راپورونو له مخې د ډرون د غبریدونو له امله په اوديسا کې چې د اوکراین په جنوب کې د لږ تر لږه 2 کسان ټپیان او 2 ودانۍ ویجاړې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
رویا سادات افغان فلم جوړونکي خپل نوې فلم چې آهنګ سیمان میږي د ټوکیو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې کړي دی. میرمن سادات ازادي لري ته ویل کړه چې ټاکل شوی وایات فلم کابل کې جوړ شي په خار د طالبان واکمن شول او فلم جوړونکي اړ شول چې هیواد پرېږدي او وروسته بیا دغه فلم د یونان په اتان کې ثبت شو. دا چې په فلم کې څه راغلي کیسه څه ده لا به دې سپوږمۍ به جزئیات وو.
آهنگ سیما هغه فلم چې د دوه ځوانو افغان او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
په دې فلم کې د دوغو دو ښځو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي، خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د ښځو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوبو په منځ کې هم برقراره پاتې. رویا سادات د فلم ډایرکټرې او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي راډیو ته وویل
داستان مور میبره به کابل
کیسه موږ د 1978 کال کابل ته وړي. کیسه د دوه ځوانو نجونو ده چې که څه هم بیلابیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري د خپلو ګډو ارمانونو لپاره مبارزه کوي. کیسه د دغو دوه دوستانو په قربانۍ، دوستۍ، رفاقت او صداقت راڅرخي او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هر سوي تاریخ ته وړي.
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 15 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول فلم جوړونکي اړ شول چې دا فلم په جلا وطنۍ کې جوړ کړي. رویا سادات ازادي راډیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه اتن کې ثبت شوی دی چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري.
تمام آمادگیار به داشتیم فیلم در
موږ ټول تیاری لرلی چې فلم په کابل کې جوړ کړو، خو فلم هم زموږ په څیر سرګردان سو او په جلا وطنۍ کې جوړ سو. فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و. په پای کې دا پریکړه وشوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ شي. یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و، نو په پای کې مو هلته ثبت چارې وکړي
جغرافیای از شباتای افغانستان داره و یونان فلم برداری کردیم.
عزیز دلدا سردار او رولوف جان مینا دی آهنگ سیما فلم لیکوالان دی. اول باسو تورای هم له مهم و تولیدونکو څخه دی. مجده جمالزاده، نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولی دی. دی آهنگ سیما فلم جوړونکي وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلا وطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی. په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانۍ مشره سهرا کریمي وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینمای
په اوسنی وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي، خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپله سهرا کریمی له هغو کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوو او له همدې جلا وطنۍ هم ګټه اخلو، سو د سینما له لارې د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکاره کړو.
د سهرا کریمی په وینا خپله هم پلان لري چې ډیر ژر د پرواز از کابل په نوم یو فلم جوړ کړي او نندارې ته وړاندې کړي. د آهنگ سیما فلم د توکیو د فلمونو په نړیوال فستیوال کې د آسیایي راتلونکي په برخه کې د 10 غوره نړیوالو فلمونو په منځ کې وو چې د چین، امریکا، ایران، مالیزیا او نورو هیوادونو د فلمونو په کتار کې نندارې ته وړاندې شو.
ورته د خبری سات روسي راپور ته د نورستان په ختیځه ولسوالۍ برګمټال کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د یو پل د جوړېدو هڅې پیل شوې دي. ولس هم له دغه پل سره د مالی ملاتړ ژمنه کړې. تفصیل لري هله انورینا ورو.
د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ پر نګل کې پر سین د یو لرګین پل جوړولو چارې پیل شوې. یاد پل به 14 متره اوږدواله او 3 متره پلنواله ولري چې د خړو نړیوال پروګرام او د ولس په ګډو هڅو رقبول کیږي. د سیمې دوه تن اوسیدونکو ګل زمان او فضل حق مجاهد د پول ارزښت او پرې د کیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دواله ګروپ مصارف دبليو اف ام اوسیل لارې دولت ورکړي او پاتې شو یو لږ لګه پوری کلی خلک پول ځان منلې دي چې دا پول جوړو. پول د ارنګل ساحه کې جوړیږي. ارنګل کلی چې برګمټال عمومي سین نه خو ده پروت دي. خلک ډېر ستونزې او مشکلات سره مخامخ وو. پول سامانونه او بار پول کلی دا پوښا وړل تاګ را تک مشکل وو. کله چې سین زیاتې ده خلکو پورې وتل او را پورې وتل هم مشکل وو. سوداګان هر څه او خورو اسونو باندې وړل
دا ساحه کې په خاک یو پیاده روي یو ولوسونه واستونځ سره مخامخ دي. خو دا غټ غټ کلی دي. تګ را تګ مونږ بار مخ کې ډیر مشکل وو. اوس دا چې جوړیږي مونږ ډیر خوشحالي کو ټول ولوس خوشاله ورنه دي. خو د برف کوچن امرازي او دا پول چې جوړ شي ان شاء الله دا پول کې چې مونږ تیری وو دا جمی کېم دا زموږ لار خلاص شي.
د برګمټال په ګډون په نورستان کې د کرکلي لغرونو د خاصو او څارویو ته د غیا راوړلو زیات مسولیت ته خزو پر غاړه دی. هر یوی د پیټو وړلو لپاره لړګیو جوړې شوې کجاوی پر شا کړی وي او په ډیرو سختو لارو مزلونه کوي. قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی او د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری راته وویل د ارنګل پل جوړېدو سره به ټول خلکو په ځانګړي ډول خزو ته سانتیاوی برابرې شي او لملاګانو به کجاوی را کوزی شي.
چې زړه دا پول جوړ شي ان شاء الله
ډیر سہولت به خلکو ته پیدا شي، حتی د ښځو نه د که جواب هم ښکته شي. موږ نورستان طبقې او ناسکو تاسو ته معلوم ده په که جوا کې لرګۍ راوړي، نو که چېرته داسې زمینه مساعد شو، دا پل جوړ شو، انشاءالله د ښځو کار به هم کم شي، که جوا به د ښځو شان ښکته شي.
د غارنګل ساحه په برګمټال ولسوالۍ کې یو ځنګلي ساحه ده، او د برګمټال ولسوالۍ افسی په نوم د کلي خلک او یا د شوتګل په نوم کلي خلک همدارنګه د برګمټال شرقي او غربي د کلیو خلک همدغه پل جوړولو څخه وروسته ډېر ګټې اخیستلی شي.
د سرپرست حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت هم د دوی تر واک لاندې باختر اژانس ته پریاد پول د کار پیل کېدو خبر ورکړی دی.
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. د ومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو په مکرې د خبرونو لنډیسته